د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه مني وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو د سر موضوع به تورخم وي د غرازه په روستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه د مشال تر لاندې بحث هغه اهم لرو هغه به هم تاسو ته دروو خو تر هڅه مخ کې ورزو مليح امیرزاده تا چې تاسو سره تازه کورنی و نړیوال خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم تر ټولو اول پامخ په خبرونو سټکو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه پښپګم او رسم تړلې پرته ده د پښتون ژغورنې غورزنګړي عبدالسمد خان د مومند عدالت په عدالتي ریمانډ د پېښور سنټرل جیل ته لیږلې او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په غیواد کې د رهایش لپاره د تلای کارت د خرڅولو پلان څرګند کړي تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ سورخم دروازه نن پښپګم ورځم د مسافر او سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده ټاکل شوې چې له کابل به د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفري نقطه کې له پاکستاني او چارواکو سره لیدو کاته کوي خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ویلي چې د فبراير 15مې تر ماخام نو وخت پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لارهم د هر ډول اتګ لپاره تړلې پرته ده تر دې وړاندې د فبراير په 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستيال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوسټ له ځای مشرانو سره په صفري نقطه کې وکتل خو د لارې پرانستو پاړه کوم جوړ جاړې او نشو د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبراير په 23مه د طالبانو حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله د خیبر پختونخوا اورګزو زلی اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانو پوځي عملیاتو پر مهال د خپل ډنګو شو کورونو دکانونو د معاوضه غوښتنه کوي د سیمې اوسیدونکو پر مشال ریډیو تویل د دوی د ډنګو دکانونو کورونو سروي باوجود لس کالو شو چې دوی ته پیسې نه دی ورکړ شوی د سیمې مدني فعال بلال اورګزی مشال ریډیو تویل ډیره کورنه داسې هم دي چې تر اوسه د سروي په انتظار دي
سنتر مشتی علاقہ توی مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د ریسر وینا محروم پاتی دی او اپر اورگزی مو موزیکا ویلی کر ډیر زیات کورونا پاتی دی دا درې زره سکم 200 د سروي چیکونه د دوی رقم پاتی دی
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې دارګزو استاذی محمد اورنګزی پرون مشال ریډیو ته ویل د سیمې اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه د صوبې اعلی وزیر سره غږیدلې خو د مالی سنزو له امله دغه خلک لمرستې به برخې پاتې دي د پاکستان پوس په 2010 کال کې د وسوالو ضد په اورګزو کې عملیات شروع کړو وروسته په 2015 او 2018 کال کې د سیمې کډوال بیرته خپل کلو کورونه ته ستانه کړل شو د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ عبدالسمد خان د مومندو ځایي عدالت په جوډیشل ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته لیږلې په نوموړي تور دی چې د پاکستان حکومت پوځ او بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنو کې کرکه خپروي او خلک د دغو ادارو ضد پارولو ته هڅوي د عبدالسمد خلاف د سیمې اوسیدونکي ملک زرباچا د مومندو د غلنې پټاڼه کې رپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي هغه دفې د جرم دسیسې او فساد جوړولو سره تړلې دي د بنو اوسیدونکي عبدالسمد خان خلاف په درج شوي اف آی آر کې غوښتنه شوې چې دغه خلاف دی عملیات وشي په اف آی آر کې البته د پښتون ژغورنې غورزنګ نوم یا ذکر نشته تیر کال په جولای کې د سیمې زرګون اوسیدونکو په بنو او شاوخوا سیمو کې د نامنه پر ضد پاسون کړو دغه پاسون غړو خلاف بیلابیلې مقدمه جوړې شوې چې پکې د بنو دامن پاسون غړې عبدالسمد خان هم شامل وو د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلی چې صوبایي حکومت د منتخبو بلدیاتي استازو ستونزې هوارې نکړي نو تر وړو کې اختر وروسته به له بلدیاتي استازو سره یو ځای د وزیر اعلی د دفتر او صوبایي سیملې مخې ته پرلتوي نو موري پرون په گورنر هاوس کې دغه په کوربتوب د خبر پښتونخوا د منتخبو بلدیاتي استازو د ستونزو په اړه وربلل شوی کنونشن ته په وینا کې ویل چې هغه په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیاتي استازو ستونزې شریکوي خو د فبراير په 23مه خبر پښتونخوا حکومت د کابینې په غونډه کې د مقامي حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منځوري ورکړل شو په دې اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شو چې دغه بدلون مقصد بلدیاتي استادو ته اختیارات ورکول دي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په غیواد کې د اوسیدو لپاره د تلای کارت خرڅولو پلان څرګند کړ دغه پلان د مخه هغه ګولډ کارت به په 500 میلیون ډالرو خرڅول کیږي چې د ولسمشر ټرمپ په خبره ممکن ده د روس اشرافیانو د خستو وړوي ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا پروګرام اعلان کړ او ویل چې تلای کارتونه به په شاوخوا دوه اونو کې دستیاب وي ولسمشر ټرمپ په خبره تاسو ګرین کارت لرئ دا تلای کارت دی موږ به د دې کارت قیمت شاوخوا 500 میلیون ډالر لګو ټرمپ وویل چې د کارډونو د پلور څخه ترلاسه شوی پیسې به د خسارې د کمولو لپاره استعمالیږي. هغه وویل چې دا پروګرام په پیسو لرونکو خلکو متمرکز دی او له عمله به روزګارونه پیدا شي. او وروستۍ خبر د سپورټس، د کرکټ د اتلانو جام چمپیونز ټرافي سیالو کې نن د افغانستان او انګلستان لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. د لاهور په قذافي لوبغالي کې پیل شوی په روانه سیالي کې د افغانستان کرکټ ټیم په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي. افغانستان دا وخت په دیرشم اوور کې د سلورو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 160 منډې جوړې کړې دي. یو ورځ مخکې د پینډای په اسټیډیم کې د آسټرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ سیالي د باران لامل لغوه شوه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. شو سرزو د خبرونه لومړی موضوع ته څنګه تاسو خبرونه کې هم اوریدل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو سامانونو پر مخ تړلې پرته ده. په تورخم کې ایثار مسافرو د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه خواوې د خپل ستونزې هوارې کړي او دروازه دې بیرته پرانیزي. دا غوې په وینا د دروازې بندېدو له سختو مشکلاتو سره مخ کړي. دغه دروازې د بندېدو له عمله د تورخم دوه غاړو ته مالونه کې سلګونه غاړي هم ایثار شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو د پروري په 43مه په سپری نقطه د تورخم دروازې په اړه مذاکرات وکړو خو به نتیجه پاتې ورسېدل. په اړه نور حال د مشالېډو خبريال فرهاد شینوري راکوي.
د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د فبروري په 15مه نیټه تر ماخام نه وخت پورې لکابله د طالبانو د حکومت کوم پلاوي تورخم ته نه دی ورغلی او نه هم د تورخم دروازې د خلاصون په حق لا په صفر نقطه کې کومه بله غونډه شوي. په تورخم کې د فبروري په 26مه نیټه هم دواړو خواو ته دفترونه تړلې پراته دي او دواړ خیز تجارت او پیاده خلکو تګ راتګ ورسره ولاړ دی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 15مه نیټه به په تورخم کې رامنځته شوی ستونزې د حل او لارې خلاصون په اړه له کابله یو لوړ پوړی پلاوی د تورخم صفري نقطې ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به وویني، خو لا هم څوک نه دی راغلی. افغان لوري ته د طالبانو حکومت د تورخم کمیسار مولوی عبدالجبار د فبروري په 15مه نیټه باختر خبری جنسی ته ویلي چې دوی غواړي د خبرو اترو لارې پاکستانی چارواکو سره ټولې ستونزې هوارې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له افغانستان څخه غواړي چې افغان لوري ته به په خپله خاوره څوک نوي تاسیسات نه جوړوي. نو بیا موږ هم د پاکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوو چې خپل لوري ته کوم نوي تاسیسات جوړ کړي. د تورخم دروازې بندېدو له امله دواړو خواو ته مسافر له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوي او په دې کې ځنې کسانو خپل احساسات صداسي شریکړل.
دلته ډیر مریضان هم دي. مونږ ته د دوړو دولتونو د غوښتنه ده چې مونږ ته د ګټ خلاص شي. مونږ د مسافر سره دغه څه کار دي، مونږ ته د لار خلاص کی دوی د مذاکرات سره کوي. مونږ غوښتنه ده چې اجل ده مونږ ته لار خلاص کی. دغه ځکه مریضان دي، سیاسري دي، مونږ ډیر تقریبا سره مخامخ یو. نو تکونه لرو، نو ټولنه لرو، اقتصادي مشکل به خې زیات دی. ورو
ډیر سخت دي، مریضان شته، ماشومان دي، داسې خلک شته چې اوس هم لس روپو ته محتاج یو بل ته درېږي، چاته چیرا والا، چاته اوبرا والا. وختره چې خپل مس کې روغه وکي، د سمچ مسافر دي، د پاساتیا جوړ شي، روز سره د مسلې دي حل شي، روز پس بل پس لانجی وي، ګر کلو د ګر بند نو دا وختله کو خپل مس کې روغه وکي.
تورخم دروازه پاکستانی چارواکو د فبروري 28مه نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونو پوسټې او تاسیسات جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته ویل چې دا ممنوعه سیمه ده او دلته د تعمیراتي کار نکا. خوش کله ورته طالب چارواکو انکار وکړ نو پاکستانی چارواکو په عکس العمل کې د تورخم دروازه وروتړله. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په ممنوعه ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو بلا جوازه د تورخم دروازه وربنده کړي. د دغه پیښنه پس په تورخم صفر نقطه کې د فبروري په سلرشتمه نیټه یوازې یو وار د پاکستان وړپوړو پوځي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي او یو بل ته خپل خپل تحفظات وړاندې کړي، خو د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه پکې لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
له دمې مخکې تاسې وارل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. سوداګر او عام ولسوالۍ له تاوانونو ستونزو سره مخ شوي. په دې لړ کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي، خو لا تر اوسه د لارې د پرانیستلو پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیري د تورخم د دوکاندارانو د اتحادیې له جنرال سیکرټري واحد شینواري سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره دی.
مخکې چې کوم تجارت روان وو په هغې کې به مونږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 زرو نه وخت لا د 2000 پورې ګاډي به چې کوم هغه به د پاکستان اړخ نه چې کوم هغه افغانستان ته داخلېده، او د افغانستان اړخ نه به د 500 نه وخت لا د 0 پورې ګاډي چې کوم دا په 24 ګنټې کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلېده. نو دلته روزګار ډېر وو، دلته د خلکو چې کوم هلې ځلې ډېرې زیاتې وي، او د خلکو ټول اغه چې کوم فوکس یو غیا په روزګار باندې وو، او نن سبا وخت کې چې کوم تاسو وګورئ د 300 نه وخت لا په مشکله باندې 400 غاړي چې کوم دا دیمه خدرومي، او 350 400 غاړي اغه مخزي.
شنواری سے تاسو ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدل دي، خو تاسو چې کوم اتحادیه ده یا اسوسییشن ده دا خو وخت په وخت باندې لاره بندیږي، نو تاسو اواز مو چې ته تاسو فورم می
نو موږ د پاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغې سره بالکل دا پیژني چې یاره تاجر څه شی دی، کلیرنګ ایجنټ څه شی دی، ټرانسپورټر څه شی دی، هغې په دې تجارت کې څه حصه ده، آیا ملک ته ریوینیو څه ماسولیت رادرومي نه رادرومي. نو موږ په دې باندې خپه یو، موږ اواز بالکل نشو اوچتول، موږ چاته اواز اوچت کړو. نو که چېرې داسې خلک راشي چې موږ نه تپوسو کې، نو موږ بیا ورته خپل مشکل خو دا مشکلات دي. اوس موږ ته پته ملګي چې موږ په تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړوي دا څوک جوړوي.
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي، آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغوی خپل کاروبارونه د غلطه ختم کړي دي، یا خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړی دی، او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغوی د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغوی په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړې ده، په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي که نه؟
زه به دا ووایم چې که موږ سوچ وکړو که نه 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي، او که دوی باندې صرف موږ د خوراکي په مت موږ په دوی باندې کار وکړو، یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 ګنټې کې، نو په کار ده چې موږ دوی ته 1200 ګاډي صرف خوراک وکړو په 40 ګنټې کې. هغه نن سبا وخت کې سل ګاډو لري، او هغه خلک چې ګزار کوي نو هغه څه ناڅه هغوی په خپل باندې وړې کارخانې ولګولې، کوشش کړه چې هغه خود کفیل شي، او باقي د هغوی چې کوم مارکیټ چې کوم دی که نه، هغه نن سبا وخت کې ایران چې کوم دی په هغې باندې ډېره قبضه ده، 50% ایران چې کوم دی په هغې مارکیټ باندې قبضه ده، او 15% چې کوم دی هندوستان دی، ورسره ترکیه دی، ورسره دوبۍ ده ترانزیټ رادرومي. موږ هلته چې کوم دی په افغانستان کې په یو وخت کې په 2000 او 2012 کې موږ 70% افغانستان په مارکیټ باندې قبضه وه، هغه نن سبا موږ 15% راغلی، او په هغې کې هغه شیان دي چې هغه زه تاله اوس مثال درکوم، سبزي شوه، فروټ شو، سیمټ شو، چې داسې شیان دي چې هغه کباړ سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه اخیستی نشي، هغه مجبوري ده بس چې دا شیان ته راورسېږي زه والمه. باقي چې کوم اوریجنل اصلي اکسپورټ ته لګه کپڑا شو، کنسټرکشن میټیریل شو، پینټ شو، د اوسپنې پایپونه شو، پلاستیک پایپونه شو، داسې چې کومه نور لاسانی شو، شوده شو، افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصہ و هغه موږ بالکل ختمه شوې ده.
مشال ډو ته وګستې تاسو د تورخم د دوکاندارانو د اتحادیې د مشر مرکا واره ده، د وسرا شاهین بنری خبرې کړې.
دا مشال رادیو ده.
اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا د ورغزو ضلع اوسیدونکو وایي زرګونه کورنۍ ته له تیرو پوځي عملیاتو وروسته د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضې نه دي ورکړل شوي. ځینې وایي چې د ړنګو کورونو او دوکانونو سروې شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. بعضې بیا وایي چې تر اوسه یې سروې قدرې هم نه دي شوي. بلخوا له سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد اورنګزیب وایي په دې لړ کې له صوبایي او وفاقي حکومت سره خبرې روانې دي. د یادونه ده چې په کال 2010 کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو ضد پورګزو کې عملیات ترسره کړي وو. تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ورغزو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي چې په تیرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د ورغزو ضلع د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دي ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورغزی د فبروري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړېدو سره سره خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپلو کورونو سروې او بیا د معاوضې په تمه دي.
حکومت ته دا پکار دي چې د کوم خلکو د کورونو سروې نه دي شوې هغه ته د سروې وشي او کومو کورونو سروې شوي خاص کر مومزي قوم او علیخیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام اوسېږي دغه داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې غوته سروی نری شوی چوتا سروی شوی رو والا سروی بلاک شوی ری موازی و سپری نری میلو شوی.
دا ورغزو دا علی خیلو سیمی یا وسیدون کی انارگل مشار ریدو تا وویل چی دا دیر و حق و خلق و کرونو دا سروی نده شوی چی بی وزلو یای پخ کرد دول اروان دا چرواکو تخپل شکایتونه نشول بیانوالی.
پرا دیو کرونو شی کرای بانده وقت تیر کرده و غار توانی شوی. بیا سکل اروغلو دا سروی گاڑی واڑی وشوی دیر و خلق و وسن در خسونه جنسیو چی جامری کنی جنسیو چی تپوس فکر دیر و جد در خسونه جامری خلقه دا دیپ خبری بانده چوات سا یک شن نده خسته چو آقا کم و پات خال دی غوالا کار شوید.
دا ولسی وګړو د نقصاناتو ازلی پروګرام د اسنادو څخه ترلاسه شوی معلوماتو لمخې 9000 نه زیات درخواستونه کې د 14000 څخه زیات غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. له 1200 څخه ډېر کورنۍ شتون لري چې درخواستونه په بشپړ ډول سروې شوی نه دي یا یې درخواستونه د کوم دلیل لپاره رد شوی دي. مدني فعال بلال ورزی په اړه مشارې دوی ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د د کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توي مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د ریسرو نه محروم پاتې دي او اپر اورګزی موزیکا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. همدغه شیخال خال په نور کومونو کې هم کورونا پاتې دي. نو دوی لا تر اوسه پر ایری سروې نه ده شوی کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دي. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي او ورسره ریسرو نه دغه علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز لو لپاره د قدرتۍ افاتون او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشارې دوته وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د ورغزې څخه ټول بي ځای شوی خلک بیرته رستنه شوی او اوس هیڅ څوک د بي ځای شوی خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخ د صوبایي اسمبلی غړی محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشارې دوته ویلي چې د ضلع خلکو ته د زیانونو موازی ورکولو لپاره څه روان دي. خود لا بده مرغه صوبه له مالی ستونزو سره مخ ده او د زمشوی زلو ځینې مالی ستونزې داسې هم شته چې له وفاق او نورو دریو صوبو سره تړلې دي.
ادی باندې به هر خبرې شوي هم دي او دا فاټا نظام په وخت کې ډيري کې شي دي زغه وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي. نو غام د سره مدای سات تړلې دي چې هغه خلک چې کوم متامازه د کورونو د دوکانونو دي ملاو نه پکارې زاده ملاو شي. نن انشاء الله تعالی مو کوشش داده صدا ورته اور ورسو او مخبل چیف منیسٹر سره خبرې کړې دي. غام په دې خبره ما سره ایګری دي.
امنیتی ځواکونو په 2010 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له عمله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپلو سیمو ته د رستنېدو اجازه ورکړل شوه. د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړل شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ډیو ته وګه سه اوس رزو دیتا چې د خبر پختونخوا د منتخب بلدیاتی استازو په غونډه کې له صوبای حکومت اغویتا د اختیاراتو پندون ورکولو غوښتنه شوی. پرون په پیښور کې د خبر پختونخوا د گورنر په قربتوب شوی کنوینشن کې بلدیاتی استازو ول چې اغویتا په تیرو دریو کلونو کې د پرمختیاي کارو لپاره هیڅ مالی پنګنډي ورکړل شوی. پر دې مهال د خبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویل چې هغه به په مرکز کې حمله چارواکو سره د صوبې د بلدیاتی استازو ستونزې شریکوي او له صوبې حکومت سره به د مذاکراتو لارې د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي په قربتوب د بلدیاتي نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوی کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتي نمائندګانو ګډون وکړو او په خپل ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې دوی ته هیڅ مالی پنګي ندي جاری کړي.
تین سال میں ایک پینی بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی.
دبره مومند تحصیل ناظم تاجولی خان په دغه محل د غونډي ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلع کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی د مالی پانګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی.
زمنګ ففاده کې د ویش یو د انسی له چرمانو دفتر نشته لري، د تحصیل ناظمانو دفتر نشته لري چې څومره دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمته اون هغه د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره کوي. د گورنر سره مدا مطالبه کوم، کته د وفاق سره خبره کې، کته د وزیر اعظم سره خبره کې، کته د صدر سره خبره کې، نو زمنګ د فاته د بارا خصوصي आवाज اوچت کا، د فاته आवाज جوړ شه.
د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې په دسمبر 2021م کې بلدیاتي انتخابات شوی وو او په پاتې اتلسو ضلعو کې په مارچ 2022م کې بلدیاتي انتخابات شوی وو، خو د هغې وروسته د صوبې شاوخوا 10,000 منتخب شوي نمایندګانو د مالی فنډونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په تیرو دریو کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوي. خود فروری په 21مه نیټه د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منځوري ورکړې شوې و او په دغه اړه په خپور شوی سرکاري بیان کې ویلې شوې و چې د دې بدلون مقصد بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات ورکول دي، خو په گورنر هاوس پیښور کې د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي نمائندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فنډونو او اختیاراتو ورکولو جمعنی کړی دي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلی چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي
نه نه موته د دفتر خرچه ملويږي، درې کله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملويږي، فنډ خو پردا تنخواه نه ملويږي، خاص کر د مو علاقې بالکل تباه کړل. نه بجلی شتلته، نه ورته سکلو بشته ده، نه ورکې ګیس شته ده، او زلامو ټوله مال مال ده د خرې مدنیاتو نه. نن در په در ټکرې خوري، دلته مسوس زله در نه ورکې د سی ایم صاحب هاوس تا، خو لیکن هغه مو پرې نه دلی دیتا چې یاره
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي په تیرو دریو کلونو کې د مالی فنډونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
او ربونګه خپل عوام چې کم دی مونږه عمده توقعاتو چې یاره دی به چې کم دی راضی او یو ینګ چیرمین په ترو باندې به چې کم دی خپل حلقہ مخکې بوزي، خپل یونین کونسل یو ماډل ویلج ماډل ویلج یونین کونسل به وي، خو هغه کې چې کوم دی زمونږه بدقسمتې دا وا چې مونږ تر اوسه پوری دریو کالو کې مونږ ته روپیا فنډ ملو نه شو، چې زمونږه چې کوم چیرمینان دي زمونږ د ویلج کونسل چې څومره زمونږ د تحصیل زمونږ د ضلع بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیرمینان دي او هغه ته د خپل اختیارات او خپل چې کوم فنډز دي دا دی ورته جی ملو شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د بلدیاتي نمائندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استازو په مشوره دوی د اختر وروستو د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړی. گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیاتي نمائندګانو ستونزه شریکه کړي.
آپ سب کی انشاءاللہ جگہ مصر آباد میں لڑیں گے، لیکن
ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. کله صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ د اختر وروسته به زه مخکیم او د اسمبلی او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې د ننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیاتي نمائندگانو ته ورکول پکار دي. خو بلدیاتي نمائندگان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دي شوی.
دا غلام بو ستاسو راپور وړاندې کو چې د غراز بلدیتي استازي په خبر پختونخوا کې غوښتل چې ستونزې لري او سر رازودي ته چې خبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان تر کوي چې د کابلي سیمو په ګډون با په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعالوي او د هغوی لپاره به د استادانو او نور اسانتیاو بندوبست کوي. نو موري پر مشلې ډوټ ویل چې د لنګ شو سکولونو د بیا رغونې کار هم روان دی او حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پیلوي. د مشلې ډو خبرجال شبیر مجان له فیصل خان تر کې سره مرکه کړو. په لومړي سر کې تر پښتنه کړي چې خبر پښتنو په سکولونو کې د شته ستونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي نو نو وړه په ځواب کې وایي
سټل سایت کې تقریبا سیزن ټیک دي سلګ ډیر 100% ټیک نه خو سلګ ډیر دغه وایي او په مای جسټس کې چې د موته ایشوز ډیر دي مسینګ فیسیلیټیز یا سولرایزیشن یا آی ټی لابز یا ډیفرنٹ دغه دي نه غو اون ګوینګ پروسس دی الحمدلله ګورنمنت چې نو خبردار سپیشل الوټ کړی 350 بلین روپے چې دی موږ الوکیټ کړی 21% الوکیشن هوپفلی ان دی کمینګ منث ان شاء الله تاسو به بهتري وګوره ان شاء الله چې سیستم کې بهتري راځي ان شاء الله.
سر قبایلی ضلع کې کوم طرح غره کې سکول نه لنګ شي دي زیاتره په کوم په حال پراته دي
ډیر کم دي جی ډیر کم دي 2004 نه والا تر 2025 پورې تاسو کتل وارنټیر معنی چې صرف زما د ډپارټمنټ او بیا زما د جینو کوست کم سکولونو هغه په مرز اسلا کې چې ډیر سویرلی چې دغه هټ کړو او بمونو کې الوزول دغه غټ ایگزامپل دار چې خیبر ډیسټریکټ کې چې دی خیبر ډیسټریکټ کې تقریبا 500 سکولونه چې دی الوزول ډیمیج کړیو نو پاګی کې موږ چاینا 855 معنی چې دی او ډیفرنٹ پروګرامز موږ یو ګول پروجیکټ را باندې مرز اسلا د پاره تقریبا 60 ملیون پاونډز دی هغه کې ډیفرنٹ فاندینګ سایکلز او 100% فنکشنل دی هغه سکولونه چې کم وارنټیر کې هیڅ یو د جنکو او خصوصي او د لکانو تقریبا 100% هغه اپریشنل دی اوس لګډری ایشوز دی 591 سکول چې کم نان فنکشنل دی نه نان فنکشنل سکول د ډیفرنٹ وجوهات په دغه چې کم وجوهات زما یا زماره ډپارټمنټ په انګل باندې دی یا استاد نشته یا دغه نشته نه ما غیله ټرانسفر کړی دی نیم پنیم باندې کې ټیک شي سب کې داسې دی فار ایگزامپل کورم کې استاد سکیورټی ایشو دا نه ال تبه مونږ هیڅ نشو کولی ال تکه زما ټیم ممبر لکه هی کینټ گو اوور دیر هغه خپل د ژوندۍ اور دغه منه نو الحمدلله یو بہترین ٹیم دے ہمنگا کمیٹڈ یو انشاءاللہ
تے قبائلی ضلع کے دو استادان مطلب کٹ مسئلے دی سکیورٹی اگے دے پار صدا سے کندار یا سباور سی ادا دے خلق کی جے پیکار
نہ چسو وزیرستان دے غبم ال تکے بدا غیر ریکروٹ کیگی و پخپل ڈسٹرکٹ کے بچے دے غدا کی اون نان ٹرانسفربل دے پرے مادہ کڑے دے چ پنزو کالو دا پار ہمنگا چ استاد منگوالو پنزو کالو بنا ٹرانسفر کیگی
ٹھیک تے سر
نو ہوپ فلی دس ربسن اس کوالٹی مانے دگر اسی انشاءاللہ
سکول انرولمنٹ ڈرائیو پتہ شروع کر دے قبائلی ضلع کے پہلے کنو مشمن سکول باہر دی ال تکے ہم دا
یس یس دا دز ہمنگا انرولمنٹ ڈرائیو چھ دے دا تیر کالم تقریبا 35-36 ازلا کے رخیب پختونخوا ٹولو ازلا کے او قبائلی ازلا کے تقریبا 1.1-1.2 ملین معشومان چھ دی آؤٹ آف سکول دی پا دیکھے 70-80% پا دیکھے جینے کے دی دا انرولمنٹ ڈرائیو پا ٹول ڈسٹرکٹ کے رخیب پختونخوا زی دی کے با ڈی اوز دے کے با میل فیمل ڈی اوز اور کمیونٹی جرنلسٹ تاثر میڈیا نے زما ہیلپ دے کے پکار دے تاثر پا دے کے سپورٹ ہو کے رخیب پختونخوا خلق ایجوکیٹ کول دی چھ با دے انرولمنٹ ڈرائیو کے حصہ والی خصوصاً پیرنٹس چھ غی دا بچی سکولوں نے تراؤڑی گورنمنٹ ڈیر گھٹے پیسے لگی گورنمنٹ 350 روپے لگی
رکھ میں خسرتا خبروں کا مجمل تسکیل تنشتی متبادل درشتی چھ لگی دا سبق دا اندار ہو سکتا
فی الحال مونگ تا اگزام را روان دی میٹرک اگزام را روان دی دا ڈیر گھٹ چیلنج دا میاش کے مونگا غیل سا سلوشن رو بسل گوڑو مونگو چھ دا غی بچو دا لکانو جنہ کو زما کال زائن شی او سکول جو انشاءاللہ زما بخیل پرون ما نیوز کے قتل نسن سلگ ڈیر مونگ تا بخیل بریک تھرو ملاو شو انشاءاللہ ہوپفلی ان دا اللہ دے امن راولی ٹول کے گھٹ چکم فیکٹر دے امن دے
پختنوں کم سر پدین پر صبح کے مختلف قسم تعلیم معیار دے مدرسہ دا سرکار دے پرائیویٹ بے پرائیویٹ کو دری قسم دی تدی یو کے دور پار صدا سے ذہن
بالکل جی وی آر ون ٹیم منگا دا یو ٹیم یو کپ مدرسہ کے دغه دے مکتب سکول جی زمنگ تقریبا 100 دی 1200 پوری دی 300 منگو اس پمر جس لا کے گلاو ایل پی سینٹرز دی ک پرائیویٹ سکول جی دا غی خپل یو کنٹریبیوٹر دے 25-30 لاکھ ماشومان غی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کی تقریبا دا یو کروڑ ماشومان چی دی اغا فنکشنل سکولز کی پخ پختونخوا کے سبق یو کروڑ او دا تقریبا 30-40 لاکھ چی دی اگر اس
سکول نباری نو یو آن گوئنگ پروسیس دی اٹس ا ٹیم ورک دی گورنمنٹ چې دغه کمیټډ دی
تاسو ورول چې د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر هغوی څه پلان لري په خبر پختونخوا کې د سکولونو د فعالولو لپاره له دوی سره همکار شبیر جان مرکه کړې وه وخت شوی دی څلور نیمې بجې د دې ګړې مهم خبرونه څه داسې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده ټاکل شوې وه چې له کابل به طالبان د حکومت یو پلاوی پرون په سپری نقطه کې له پاکستاني چارواکو سره لیدکات کبی خود پاکستان د ملیشا زواک یو چارواکی د خپل نوم نخ پرول په شرط مشاله ډوته ویلی چې د پروري د 25 متر ماخام د وخت پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم بلاوي تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لار لا هم د هر ډول تاګرا تګ لپاره تړلې پرته ده او بل خبردار چې د خبر پختونخوا او رغزو ضلع سیدون کې د وسلوالو خلاف د پخوانی پوځي عملیاتو پر مهال د خپل لړنګ شو کورونو او د قانون د موازی غوښتنه کوي د سیمې اوسیدونکو د پروري په 15 مشالې ډوتول د دوی د لړنګ د قانون او کورونو سروې به وجود لس کاله وشو چې دوی ته پیسې نه دی ورکړل شوی بلخوا بیا په خبر پختونخوا سملې کې د اورګزو استاذ محمد اورنګزیب د پروري په 15 مشالې ډوتول د سیمې اوسیدونکو دغه مسلې په اړه د صوبي اعلی وزیر سره غږیدل خو د مالی ستونزو له امله دغه خلک له هم لمرستو به برخې پاتې دي او دغه راز د پښتون غونې غوښتنې مخکخه عبد الصمد خان د مومندو ځای عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته لیږل دي د عبد الصمد خان خلاف او د سیم یو سیدون کې ملک زرباد شاه د مومندو د غلنې پټانه کې ریپورت درج کړی و چې پکې د تاجراتي قانون د پی شامل دي هغه د پی د جرم د سی سی او فساد جوړولو سره تړلې دي او بیا هم څه تاسو مې چې پښتونو ژغورنی غورزنګ او د غرز صمد خان په تیر وختونو کې په وار وار د غرز تورونه رد کړی دي او سم وخت شوه دونه ځ خبرونه د مشال تران لاندې د بحث دغه خبرونه چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي نن په کې په پاکستان کې د مشت افغان خبريالانو ستونزو باندې بحث شوه
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترانه لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم د نن په بحث کې د هغو افغان خبريالانو پرستونزو خبري کوو چې د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته پاکستان ته کډه شوې دي او دا وخت وایي چې د پاکستان حکومت ترته ویلي چې د روان کال د مارچ تر 1.5 دی له اسلام آباد او راولپنډي شهرونو څخه ووځي په دې کې ډېر هغه افغان خبريالان دي چې پاکستان کې په دې انتظار ناشتي چې بل کوم دریم هیواد لکه اروپا کناډا یا امریکا ته ولاړ سي ځکه چې هغه هیوادونو یې د پناه غوښتنې اسناد پلټي او پر اساس به فیصله کوي دوی فیصله کړې ده چې په زور د استلو د حکومتي اقدام خلاف به د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکړي دوی دا فیصله د فروری پر 23 د اسلام آباد په هغه غونډه کې کړې چې د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو یو نه حکومتي سازمان فریډم نت ورک جوړ کړی و په باز کې را سره هم د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک او د افغان خبريالانو د دې ټولنې مشر محمود کوچای دی اقبال خټک نه یوازې خبريال دی بلکې له څو لسیزو راځي په پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بیپولو خبريالانو ارسف لپاره کار کوي بلکې اوس په دې سازمان جوړ کړی چې د خبريالانو د خوندیتوب او حقوقو ترڅنګ هغه ته مستقی روزنه ورکوي محمود کوچای بیا د افغانستان د او ټول خبريالانو زخه دی چې له یو شمیر کورنیو او نړیوالو رسنیزو ادارو سره کار کړی دی تاسو دواړو ته په بحث کې راکړی وای پایلبا محمود کوچای سیبل تاسو کو او ډیر په ساده پښتنه به وکما چې د یو افغان خبريال په هیڅ تاسو دا وخت لکمو دا سجدي ستونزه سره په پاکستان کې مخامخ یاست
سلامونه تاسو ته محترم اقبال خټک صاحب ته استاد اوریدونکو کتونکو ته نو نو خبر دا درته وایم چې په ټوله کې افغانان چې پاکستان ته راکړې شي وي به سپیشلی په اسلام آباد کې اوسېږي موږ د چکر او سیاحت او میلې د دې لپاره نه راغلي موږ نهایت په خپل هیواد کې تنګ شوي یو موږ زوږې دلی یو موږ کړې دلی یو په موږ باندې کړې را تنګ شوي دا موږ دې ته اړ کړې یو چې موږ کړې شو دلته چې راغلی خو موږ خاص په دې خاطر چې نړیوالې ادارې رسنیو ادارې زموږ لاسنیوی وکړي زموږ درسته وکړي خو له بده مرغه تر دې مهاله پرې چې زه تاسو سره مخاطب یم وغږیږم، مونږه د هیڅ نړیوالې ادارې کوم مرسته او لاسنیوی نه دی لیدلی. دلته که ستونزې وای مونږه بلا ډېرې ستونزې لرو. لومړی ستونزه چې مونږ لپاره ډېره جوړوونکې او کړوونکې ده، هغه زموږ د اولادونو د تعلیم مسله ده. زمونږ اولادونه تعلیم نشي کولی، تحصیل نشي کولی، او که کوي هم دلته په فیسونو باندې تاسو پته ده چې فیسونه ډېر زیات لوړ دي د ښوونځیو د مدرسو د دې مسله. خو بیا هم که یو افغان کورنۍ وغواړي چې خپل ماشومان یعنې د خپلې ګیډې نه ډوډۍ کمه کړي، خپلو ماشومانو باندې ډوډۍ کمه کړي او یو ماشوم یا دوه ماشومان ولېږي سکول ته یا ښوونځي ته، بیا هم چې ویزي ورسره نه وي دغه سکولونه هغه نه مني. همدغه تیره میاشت زمونږ په چم ګاونډ کې چې کوم سکولونه وو اغېز نه ډېر افغان کډوال ماشومان ځواب کړل او اغېز نه ویل څه کوي چې تاسو ویزي ختمې دي.
دا خو د تعلیم برخه شوه. دې نه پرته
مونږ نور مشکلات فرزن صحي مشکلات لرو، دي روغتیایي مشکلات لرو، په دې برخه کې مونږ هیڅ بیمه نه لرو ګره، او د دې په څنګ کې اقتصادي مشکلات لرو. مونږ دلته کار نه لرو، او دلته څو مونږ ته کار نه راکوي، د کار جواز نه لرو، او دلته ګرانی ده ډېره زیاته. تاسو ته معلومات شته د کور کرایې شي، بیلونه شي، دې پرې کول شي. دغه ټول هغه ستونزې دي چې هر افغان کډوال په تېره بیا خبریالانو سره لاس وګرېوال دي. او
د خبریالانو چې دا کومې ستونزې دي کوچی صاحب، تاسو خیر ده په مجموع کې دا خبره وکړه، خو د خبریالانو چې کومې دي هغه هم دغه دي که دا هغه بیا له دې لږ څه بدلې دي.
یو بل ستونزه د خبریالانو دا هم د ګوري، معمولا دلته د ویزو مشکل پیدا شوی دی. ویزې په پخوا د شپږ میاشتو لپاره ایکسټینډ کېدلې، اوس د یوې میاشتې لپاره ایکسټینډ کېږي، او دې کې ډېرې پیسې او خرچې لګېږي. او که څوک ویزه ونه لري، د خبریالانو غټه ستونزه دا ده د ډیپورټیشن او د جبري اخراج او ایستلو سره مخامخ کېږي. تاسو باور وکړئ هر خبریال چې کله ډیپورټ شي په تورخم کې دوته هغه تړلې مرګ ناست دی، یعنی دوی هلته د طالبان دفاع نه نیول کېږي، پندې کېږي. تاسو په دې پوهېږئ چې کله چا په فیسبوک یا تا یو لایک ورکړي غیر د کومنټ نه، غیر د پوسټ نه، یو لایک دی یو د چا پوسټ ورکړي، طالبان سره ستا یاداشتا، ستا تور سوانې ورسره شته، په تورخم کې دي، نسي بندې کړي دي، وژنې دي، زندان ته دی چې بلې څو پوښتنه هم نه کوي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې ټولنې نشته، او نه نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارې دا حق لري واک لري چې زندانونو باندې وګرځي، چا جرم پوښتنه وکړي چې ولې بندې شوی، څنګه راپورته شي راوستي. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره لاس وګرېوال.
زه راځم کوچی صاحب تاسو ما خیال یو تصویر ورکړی. اقبال خټک صاحب، ستاسو چې څومره مزه پیژنم او یو تعلق هم دی تاسو له تیرو شل پنځه ویشت کلونو راځي، نه یوازې خبریال یاست بلکې د خبریالانو د حقوقو لپاره، د روزنې، بلکې دغه لپاره کار کوي. او ستاسو د شای ستاسو په دې څکمه مبارزه ده، دا اول وارو چې د افغانستان خلک یعنی خبریالان دا راغلي دي، یو غټه څپه راغلي ده، او ستاسو سره ول تجربه ده، یعنی ستاسو له دې سرکار کوي، نو ستاسو د پاره دا څومره د افغان خبریالانو دغه مسله زورون کې یا مشکله یا ډیره جدي ښکاری؟
ډیر مننه عبدالحی کاکر صاحب، سلام ویم زه خوږ دوست محمود کوچه صاحب ته هم. خوشحالم چې تاسو په دمره مهمه موضوع باندې موږ راغوښتي یو، او زه امید لرم چې زموږ دا خبرې به هغه خلک هم واوري چې څوک کولی شي چې د افغان ژورنالستانو سره په پاکستان کې مرسته وکړي او د هغې په مشکلات کبولو کې موږ سره لاسنیوی وکړي. د افغانانو سره یقینا ژورنالستانو سره، د افغان ژورنالستانو سره په پاکستان کې زموږ دا پیله ځل داسې تجربه وه، او دې نه مخکې موږ ته داسې څه موقعه نه وه ملاو شوې چې دې خدمت یا دې رستم کړی وه. لیکن کله چې په 15 اگست کال 2020 کې په کابل کې څه کېدل، هغه موږ په پاکستان کې په ټلویزیون هم کتل، او هغه وخت کې ماته دا یره پیدا شوه چې د افغانستان ژورنالستان به پاکستان ته ډېر راځي د افغانستان نه بل هېواد ته تللو لپاره. هم هغه وشو چې دې اول پړون شو، هغه پاکستان جوړ شو، او د تیرو درې کالونه دې دلته کې په پاکستان کې دي، او د مشکل مختلفو مشکلو حالاتو سره مخامخ دي، خاص طور باندې زنانه ژورنالستان چې زه د غي ذکر کول غواړم، څوک چې د فیملی د مرستې نه بغیر په پاکستان کې اوسي، او هغه بیا زنانه هم دي سره. لیکن د دې مشکلات چې دي یو طرف ته که موږ وګورو هغه شانتي کم شوي نه دي. لیکن بل اړخ ته یو چې ښه خبره ماته ښکاري ده چې درې کاله مخکې چې کله به زه دوی سره میلاوېدم ډېر غټ شمېر کې ژورنالستان وو. نن دغه ژورنالستان تقریبا سل یا معمولي غونې سلو نه به زیات دي.
یعنی هغه وخت کې یعنی تعداد تاسو ته بخیر کوچی صاحب ته به بیا پوره معلوم وي چې تعداد څومره و چې راغلي وو او دا وخت تللی دی اوس اټک صاحب تاسو ته معلوم؟
بالکل کوچی صاحب به هم درته وي خو لیکن مونږ چې کله په کال نن نه یو تقریبا شپاړس میاشتې مخکې یو رجسټریشن مو کړو نو مونږ سره تقریبا دوه سوه پنځه نوي کسان افغان ژورنالستان رجسټر شوي وو او په دغه 215 کې چې دی بیا موږ چې دی د دې د ویریفیکیشن لپاره د افغان یو تنظیم په کابل کې د غی مرسته مو واغسته چې ولې موږ سره خپل ډیټا بیس نه و چې څوک ژورنالیست څوک نه دی نو هغه بیا موږ ته چې دی په دغه 215 دغه کې چې دی ژورنالستانو کې دا هغه کسانو لیست راغو چې کم هغه پیژندل د ژورنالیست په سیټ باندې سر کسان چې هغه نه پېژنل دا هغه دوباره ویریفیکیشن وشو او پته ولګید چې هغه هم ژورنالیستان دي. سو موږ سره یو تصدیق شوی لیست پروت دی دا نه چې څوک ما ته راغلی دی او ویلی زه ژورنالیست یم او قبول کړی دی نه موږ سره یو باقاعده تصدیق شوی لیست دی چې په هغه کې دغه تنظیم دغه ادارې سره چې د کار
کوي څومره پاتې دي تاسو خبره کوله
اوس تقریبا کوم غالیست وګورو نو د سیخکاری چې دا مونږ ته پرون په دغه کوچی صاحب سره په دغه زمو ملاقات شو او بیا پرون زمونږ یو بل ته پاک افغان جرنالست سولیډریټی نت ورک ته چې دا غيو کا غونډه زمو شوی و په هغه کې دا خبر شوی و چې سلو تقریبا سلو خواشا چې دي ژورنالستان لا اوس هم شته دي چې هغه
او دا نور اوس چیرې دي چې دا کوم
د نور چې دی دنیا د نور چې دی دنیا مختلف هیوادونو ته ویزا ته ملاو شوې ده او تلې دي او ولته کې اوس ژوند تیرې د ماجر پیسې باندې لیکن د پاکستان نه تلې دي او دلته کې د دې مشکل غټ دادې چې څنګه کوچی سی وویل چې د پاکستان ویزا پاکستان تاسو پته ده چې د خپل ویزې په والي سره ډیر زیات بدلون راوستي دي او اوس چې سفارتخانه ته تلل ضرورت نه بلکې انلاین ویزا ورکولي لیکن آنلاین ویزا کې موږ دا وکړل چې پدې کې ایجنټان ډېر زیات ملوث دي تر څو چې تا پیسې ولا نه ورکړې نو ستا ویزا مختزي نه است تا ویزا اپروول ناراضي قبلي کې
نه دا پیسې ځاستا سمرات یعنی پاکستان کې رشوت ورتوي هغه دی کنه قانوني لارې ځا پیسې نه وي ورکړې
قانون د لارې خو کته د ویزې فیس ته نه غسل ډالر هم نه دی لیکن مونږ ته دا افغان ژورنالستان چې کوم مستلی دی هغه دا وینا وچره تقریبا د 2000 ډالر پورې بدی د پاکستان ویزې د لپاره دا پیسې ورکولې او په ډالرو کې دا نه چې په کلدارو کې نو د دې د لپاره خو بل دا چې د افغان یا د پښتنو یا فیملی چې راته پته چې کم نه کم غړي چې په کې شپږ نه کم وینه نو کچاري ته 2000 ډالر د یو کس ورکې نو د شپږ کسانو شې دی د سوچو کسومره پیسې جوړ شو هم دا کوچی سه به هم سره دا مشکل دی
هم دا ټک سه تاسو زبیا راځم کوم دا د تاسو سواز کوچی سه ته سم زکه دوی خو عملن تر دې تجربه او تاسو ذکر مو کوي کوچی سه تاسو به سه مثال واخلو زکه دار چا به دغه سی تاسو په دې برخه کې یعنی چې ویزه تاسو ایکستند کوي تم دې دوی نو هغه کې یعنی څومره پیسې یا مشکل سره ای بیا
بالکل کله چې څوک د افغانستان د غوړی د پاکستان ویزه واخلي لکه څنګه چې اقبال خټک سره ورته اشاره وکړه آلته و ویزه په 2000 ډالر باندې لګیږي یعنی و ویزه چې تاخلي دیو کس لپاره په تو کم اس کم 2000 ډالر اتل 100 ډالر تر 3000 ډالر پورې درنه حاصل کیږي به چې ته په ویزه داخل د پاکستان ته راځي نو و مشروسته ته مجبوری چې اپلای وکې اکستنشن د لپاره ځکه آلته ستاسو یوې میاشتې د لپاره بیا چې کله ته دغه کوي لکه څنګه چې اقبال خټک صاحب ورته اشاره وکړه دلته اصلا د حکومت پیسې $100 دي د اکسټینشن لپاره $100 خو به دا لګي او اپلای بم کوي به و مش پروسس لري خو دغه ویزی آنلاین دي تاسو نه درکې حکومت تعالی نه درکې د ایجنټانو په توسط تاسو د ویزا ملاویږي هغه کې بیا حدود 15000 کلدارې ته نه حاصل کیږي چې دا ویزا درکې نو 15000 کلدارې دا تا د حکومت هغه بل پکړي ځکه هغه $100 دی هغه ورکړي دا به علاوه ورکړي چې تاسو دا ویزا د وزارت داخلي نه راو باسي او ته پاغي باندې وګرځي
بل کوچای صاحب زبیا تاسو تر اعظم اقبال خټک صاحب لکه کوچای صاحب څخه خبره کوي نو دا خو ډیره یعنی په بل معنی باندې د پاکستان حکومت دولت ریاست له دوی سره یعنی کدا داسې پیسې دي چې په ناقانونه توګه دي تاسو دا اداره د کار کوي تاسو د دوی د ستونزې مشکلات کده ویزې په شکل کې یا بل کې د پاکستان له حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي لاغو سره راپورته کوي
بالکل مون نه صرف د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کړی او غی سره پورته کړی دغه مسلې بلکې مون د ملل متحد سره هم د انیشیار سره ملاو شوی یو په دې کې مون د مغربي دنیا چې دلته کې سوي سفارتخانه دی غی سفیر سره هم ملاقات شوی دی او ما په خیال کې
د پاکستان چارواکي څه وایي دا خو تاسو ولې ځلې کوي پاکستان چارواکو ته دا مسله تاسو جوړ دی چې رشوت پکې دی د خلکو پیسې اخستل کې ځاغه څه وایي
د پاکستان چارواکي تاته پته چې سو واخه اوري خو جواب بیا دلنه درکې سره او په دې کې غټ مشکل دا دی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی سیاسي حکومت نه جوړې سره د کې زمون فوجي مشران چې دا پکې زیات برخه لري نو دا غي سره مونږ چرته د سره رابطه نه شوی نه مونږ سره رابطه کوشش کړی دا تا لیکن خبره دا چې دغه وینا کول دلته ضروری ده چې څنګه چې ماته استول چې ډیر کسان لاړل افغانستان پاکستان نه د 13 کال وو کال یو نیم کال کې او دا غي وجه دا و چې د فریډم نت ورک د سره د مرسته د رپورټرز وداوت بورډرز د ار اس اف سره مرسته بیا په دې کې مونږ سره د یونیسیار مرسته بیا په دې کې مونږ سره د دغه مغربي دنیا سفارتخانو مرسته هم شامل و زه غواړم چې د پاکستان کې چې کم پاتې افغان ژورنالیستان دي دا غي د مشکلاتو په حواله سره صرف یو فریق نه دی پاکستان حکومت نه دی د کې چې د ملل متحد هم دی د کې چې د مغربي دنیا او بیا د امریکای یا د کناډا یا د استرالیا ولې چې الته کې هم دغه افغان ژورنالیستانو خپل کیسونه جمع کړی دي دا غي هم پکې غټ لاس ته او دا غي مرسته نه بغیر هم دغه مشکل چې دی نه دا کیږي لیکن زه غواړم چې په پاکستان کې باید چې دغه خلکو ته عزت ملاو شي دغه خلکو د هغه ترې اوسم چې دی د وخت کې یو افغان ژورنالیست خزه چې دا هغه نیول شوی دا په جی کیم کې پرته ده او اوس چې مونږ کوشش کوو چې د خپل ذاتی ګارانټي په بنیاد باندې د هغه ازادي راوخلو د خلاصې کړو د زینم
مننه زه سوالونه ډیر لرم او وخت ما ته وویل چې کم دی وزه کوشش کوم چې تاسو څخه سوالونه هم ډیر وکم او تاسو جوابونه لن راکئ نو مننه ډیر کوچي سه تاسو چې دا وخت خټک سه ذکر وکئ شاوخه سل پوری دلته پاته یاست دغه خبر اعلان چې دلته پاته یاست تاسو کې سونه باندې یعنی اروپا کناډا د ملکونو ته کدا ټول غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي بل ځای د دوی د تګ اراده نشته
یو خبر کور غواړم هغه دا چې کله دا د 2020 کال راغی طالبان افغانستان ته راغنه دنه نشو نو ګډ خبر اعلان یعنی خبر اعلان ځان خودي نه احساسولو ډیر خلک ډیر خبر اعلان ته ایران او د پاکستان په لوري باندې راو خوځیدل خو یو شی باندې زه مشکورې ما د پاکستان د حکومت او عوامو نه چې دلته موږ سره تروسه پورې هم داسې چلن نه شوی لکه کوم چې زموږ د خبري اعلان سره په ایران کې کیږي هغه تشدد چې په ایران کې شوی دی په پاکستان کې نه شوی موږ به هم شکریا ادا کوو د پاکستان د حکومت د چارواکو نه دخل کونه خو سر دا ټولونه چې دلته د خبري اعلان په اړه کار کوي لکه برخټک سره شو نور دوستان شو خبري اعلان دا کار کوي نو په ټوله کې خبري اعلان راغلی ټول کې سونه لرل او ټول کې سونه لري خو دغه د بهرنۍ هیوادونو دغه پروسس لږ سلو دی ډیر زیات سلو دی تقریبا وختونه او کلونه پتی ریږي مونږ چې اول کې راغلو تقریبا د ایسایو د شمیرو د مخې نه دلته داسې کېده چې 200 او په شاوخوا کې خبري اعلان مونږ دننه په پاکستان کې یو خو اما سي چې یو خټک سه بولې ډیر خبري اعلان فرانس ته امریکای ته جرمني ته دغه وادونه ته لاړ نو حدودا سلبم نه زګوم کوم د اتیاو په شاوخوا کې خبري اعلان دا محل په پاکستان کې
تاسو په انتظار یو او کوچې سه دې کې بل سوال دی
ډیر په اسلام آباد
اوس بل سوال د استاسو د فروری په څلورشتمه یو غونډه کړې ده تاسو دا وخت جدي مسله د پاکستان حکومت دا فیصله د استاسو په د مارچ تر یو دیرشمه پورې زی آیا وځي یا هرڅه تی وی دا کلش تشریح کې دا استاسو د لپاره ولي او څنګه جدي ده
دا زموږ لپاره د مرګ خطر دی کله چې موږ د پاکستان وشتل کیږو ماته سمخ کیږي چې دا زموږ په مرګ باندې تمامېږي هر خبريال د طالبانو سره بیل بیل دوسیې لري او موږ ټول په نخښوي کسان یو. موږ چې تورخم نه واړو موږ یو هم ژوندی نه پاتې کیږو، او که موږ نه وژني نو زندانونه برمانې ډکی. دا ډېره زیاته خطره ده. او موږ چې د اقبال خټک صاحب دفتر سره آر ایس ایف سره کومه غونډه کړې وه، خاص په دې خاطر چې زمونږ سندرغاړو سنګرانو کله چې په پېښور کې وو هغو داسې محکمې ته اړ شوي وو که چیرې موږ ځو هلته به زمونږ لپاره کار نشته، ځکه په موسیقۍ باندې بندیز لګولې طالبانو. دا درسته ده چې موسیقاران هم حق لري او باید دلته پاتې شي، خو هغو به یوه نیمه سندره ویلي، ولې د خبریال ټول کار او ټول بار د طالبانو په ضد رپوټونو باندې راڅرخي. یعنی خبریال ته چې عمره تهدید موجود دی، عمره ګواښونه موجود دي، عمره سنګرانو ته نه دي موجود. زمونږ غوښتنه دا وه که چیرته موږ ته همداسې خوندیتوب راکړل شي، موږ استثناء قرار شو چې حد اقل د خبریالانو سره دوی لږ زره دارمدار وکړي، یو څه موده دا وخت ورته وغځوي تر څو زمونږ دا پروسس د ویزو د تګ بهر ته دا جوړ شي. بعد له هغې نه موږ حاضر یو چې پاکستان هر قانون ته موږ غاړه ږدو.
مننه کوچی صاحب. او اقبال خټک صاحب، ستاسو چې کومه غونډه فریډم نتورک جوړه کړې وه په اسلام آباد کې، دا یو فیصله شوی و چې تاسو به حکومت پاکستان که دا فیصله کړې ده د مارچ تر یو دیرشمې پورې د افغان خبریالانو له اسلام آباد او پنډي څخه د ایستلو، نو سپریم کورټ ته به ځي. دا فیصله څومره عملي کېدونکې ده یا دا څنګه ده؟
موږ سره بله لار نشته د سوا د دې نه چې د سترې عدلیې نه انصاف وغواړو. او په تیر وخت کې دغه سترې عدلیې دغه شانتي فیصلې ورکړې دي چې د هغې د وجه موږ ته یو امید پیدا کیږي چې دغه افغان ژورنالستان به افغانستان ته واپس خونه لیږلی شي او د هغې ژوند ته به خطره پیش نه شي سره. نو دغه وجه موږ دغه سوچ کوو چې سپریم کورټ کې یا په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست ورکو، ولې چې دغه عدلیه په تیر وخت کې څه داسې فیصلې کړې دي چې هغه د افغان کډوالو دپاره د ګټې سبب جوړ شوی دی.
نو دا تاسو کله کوي؟ یعنی دا تاسو فیصله کړې ده، کاروم پر روان کړې دي، قاسم تر فیصله تر اده پوری ده؟
کار پر روان دی او کار پی کوو او مشوره لګ روانه ده. د سینا ولې چې هر یو کار مشوره باندې نو خبري او د کوم سره چې دی موږ دی وخت کې نورو تنظیمونو ته هم د مرستې لاس مخته کوو چې هغه هم موږ سره په دې کې شامل شي. سو چې کله موږ سپریم کورټ ته ځو، یو په دې حیثیت نه چې صرف اقبال خټک بلکې موږ سره نور کسان هم چې دي او نور تنظیمونه هم موږ سره ولاړی، په دې باندې به موږ خپل کیس نور به هم مضبوط کړی شو.
مننه خټک صاحب. او کوچی صاحب، یو بل سوال بلکې دوه سوالونه زما ذهن ته راغو. زه به اول وکم، د پاکستان څخه کم د بارنیو چارو وزیر دی اسحاق ډار، هغه ترکیه ته تللی و، هلته یو مرکه کړې ده. په هغه کې دا خبره کړې ده چې که نړیوال د هغو خبریالانو یا هغو افغانانو چې په پاکستان کې میشتي مجموعي خبره کړې وه، هغو دوسیې زر تر زره حل نه کړي، نو موږ به دوی بیا وباسو. دا ستاسو دپاره یو ښه خبر دی که نه؟ دا یعنی په یو شکل کې دا ګټه به هم رسوي که تاوان به رسوي، څنګه به؟
دا زموږ لپاره هم ښه خبر کېدای شي، هم بد خبر کېدای شي. ښه خبر په دې معنا چې نړیواله ټولنه لږ ټکان وکړي، حد اقل زموږ دغه دوسیې لږ زر چټکی کی. او بد خبر په دې دی خو دوی په دې خپله خبره باندې عمل هم کوي که چیرته نړیواله ټولنه زموږ دوسیې پروسس نه کړي، نو ته به موږ د دې تهدید سره مخامخ کړي چې پاکستان نه وایستلی شو. خو دلته په ټوله کې زموږ خبریالان چې دي اکثرا د امریکې کیسونه لري، پیوانو پیټو کیسونه لري. نو ډیرو دغه کیسونه هغه نهایي پړاو ته رسیدلي وو. زما په شمول باندې مونږ ته دغه سکیجول شي او فلیټ اپ سکیجول چې مونږ باید امریکا ته ولي.
یعنی تاسو به تلی غسر امریکا ته روانې دی تاسو؟
زه به اوس نو تقریبا 15 ورځې باندې په امریکا کې تیر شوی و. دا
نو بیا و شو چې
سکیجول نه بخي. او کله چې ډونالډ ټرمپ راغی او دوی فرمانونه ورکړه، دغه ټول مسلې په ټپه ودرېدي. اوس هم امیدواري شته که چیرته د امریکي حکومت دغه فرمانونه په شا شي، نو زه ګومان کوم دغه سل خبریالان چې اقبال خټک صاحب یادوي یې زه یادوم، دوی کې به
تقریبا ټول امریکا ته ځي دا خبریالان که دا مختلفو هیوادونو ته ځي؟
اکثریت امریکای ته دي. دا چې اوس پاتې دي دا د امریکای والا پاتې دي. نور هیوادونو ته چې تلل، فرانس ته تلل، جرمني ته تلل، هغه خو تللي دي. دغه کسان چې زه یې پیژنم اکثریت د پیونو پیټو کیسونه لري چې هغه د امریکای کیسونه لري.
او خټک صاحب، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو دې کې کار کوئ ځکه د رابطې او د ټولو کیسو ستاسو دغه دی، تاسو څومره امیدوار یې ستاسو د افغان خبریالانو دا مسله ورال کولای شي؟ ځکه دا ټول ال امریکای سفارت سره تعلق یې ال امریکا سره لري.
حیسب زه خود نور په دغه باندې شم غږیږم، خو د خپل ځان حوالی سره ضرور خبره کول شم چې موږ خپل کوششونه جاری ساتو تر کومه پورې چې دغه نور هیوادونو د ویزې ورکولو اختیار دی، دا د هغه اختیار دی، او لیکن موږ امید لرو چې دغه هیوادونه به خپل ذمہواری پوره کوي، ولې چې دا خلک په دغه امید راغلي دي او د خلکو ته واپس تګوم ګران دی، پاکستان کې ساره دلوم ګران دی، ولې چې ویزا غستل لري ګران ده، هر میاشت چې دی 25,000 روپۍ ورکول د یو کس او بیا دوبره غټ غټ فیملی دي، دا آسان کار نه دی. بل دا چې دغه ژورنالیستانو ته په پاکستان کې د کار کولو ازادي نشته، اجازه هم نشته، کدی چې خپل کار کول نو بیا د معاشي مشکل به هم نه وي، د ته معاشي مشکل هم دی او د ته سیاسي مشکل هم دی او د ته چې دی د خپل د ځان د محفوظ ساتلو مشکل هم دی په پاکستان کې.
مانا نه خټک سی بو کوچای سی کوم خبره خټک سی بو کزبی لاغي سر وتړم، هغه د چې تاسو په کار کول کی مشکل لري او بیا تاسو د ویزو خبره وکا یو بل هیواد ته سړی تلوي وی چې هغه یو بل هیواد وی پاغه کی تاسو بچان وړي دي کور دی کورونه دي، رواني حالت هم څنګه دی، یعنی په یو غیر یقیني حالت کې تاسو دا تاسو خپل تر رواني حالت هم څنګه دی، تر کوم کیفیت ته رسیدلی؟
موږ واژنې شي چې زوري د ماشومان او رواني حالت هم زوري، یعنی تاسو باور وکړئ کله چې شلم د جنوري باندې ډونالد ټرمپ کوم فرمانونه صادر کړه او هغه کې مهاجرین متضرر شو، تاسو باور وکړئ د ټولو کډوالو افغان کډوالو په کورنۍ کې ویر خور شو، ډیرو ماشومان په شپو په ورځو ډوډۍ ونه خوړله، هم دا اوس هم یو رواني حالت سره مخامخ دي. ګر چې موږ ډیره تلاساینه ورکو او پوېږي چې زموږ برخلیک به څه کیږي، هغه وختل چې بزدا کړو کې هغه وختل چې دوی برخلیک وټاکل شي، موږ په داسې حالت کې یو چې موږ هیڅ نشو کولای، فرضاً یو کور ته کوم شی ضرورت یا موږ یې نشو اخیستلې، نو اولادونه به تعلیم نه پاتې کیږي، دا یو ډیر بد حالت دی. نه کار
تاسو په داسې حالت کې چې دا وخت مو ویلای چې په یو شکل سټیټلس ای، یعنی دا چې یو کس یاس چې نه افغانستان ته تلای شي نه په پاکستان کې اوسېدای شي نه په بل ملک کې اسناد برابر شي،
نہ افغانستان تتلی شو نہ پاکستان کی تمیلے شو نہ بل مک مک بیئی مونگ پا یو خواتا ٹانگ دے اوپر خواتا پڑانگ دے مونگ دیر بد حالت کی دغه حالت غمل یعنی زیا غسوزی چی اور پا بری مونگ پا دیر سی یو بحرانی روانی حالت کیو چی خپل امنو پوی کچی سو کو پا خپل زان خو بیتیر کو دیا ماشومان و روانی حالت مونگ دیر زوری.
او خطک سی یو منٹ وقت دیرا سرا کتاسو خپل یعنی د دوی چې کوم د غرواني حالت یا دا حالت تاسو په دې برخه کې امرسته کوي یا امرسته کوي سي کنه؟
نن بالکل ما خل کې سنا سو خو امرسته ضرور روانه ده، د دې غټه خبره چې کومه زګرمه چې مخکې څنګه پولیس تنګول هغه شان ته تنګول نشته، لیکن چونکه په سرکار په غټه سطح باندې یو فیصله کړی دی چې افغان مهاجرین خاص طور باندې په نخ کړی دي چې نه پریدو سره، او دې کې تاسو پته چې سیاسي مشکلات دي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ، د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې دغه وخت کې چې کومه موجودګي ده د پاکستان لپاره یو مشکل جوړ شوی دی، او د افغانستان دی وخت کې چې کوم طالبان دي هغه په دغه وخت کې پاکستان سره مرسته کولو ته تیار دي، سو دا مشکلات په خپل ځای دي او د دې اثر په موږ باندې ضرور کېږي زموږ په کار باندې، لیکن موږ خپل دا کار چې دی جاری ساتو، په دې کې موږ سره زیاته مرسته چې دا د آر ایس ایف ته او آر ایس ایف ما په خیال کې د سی افغان ژورنالیست بنې چې هغه وایي چې هغه سره مرسته نه ده شوې، او بل خاص طور باندې بزدل تکي د فرانس سفارتخانه په اسلام آباد کې دا غیر زیاته مرسته ده، دی وخت ټول نه زیات چې د کیسونه په فرانس سفارتخانه کې پراته دي اوسم، او موږ تمه لرو چې دا دغه ټول سټیک هولډر چې دی هغه کې ملل متحد دی، یونیسیف دی، او کا یو مغربي هیوادونه دي، او که پاکستان دی، دا باید چې په شریکه د دغه افغان ژورنالیستانو مختار مرسته کول لپاره مختار شي.
مننه
کار لا پاتې دی لا ډیر.
مننه اقبال خټک سپ تاسو او محمود کوچي سپ تاسو په دې بحث کې وخت برخه واخسته، وخت هم دومره و، ډیر مننه او شر وز درته غواړم. دای پام
مننه
دا د مشال ترانا لاندې چې پکې مونن په اسلام آباد کې د افغان خبريالانو ټولنې مشر محمود کوچای او د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو یو نه حکومتي سازمان فریډم نت ورک مشر اقبال خټک سره با په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو پرستونزو ژغېدو بحث پایتور رسیدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې. په مخمشه